السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه پیل له خبرونو کیږي په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل سوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نن ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراض د شیو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه سوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلیو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سي جي کیهارا نن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل برتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړوونکو او عقیبو شاهدان به یو چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي او بریتانیا پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په تړاو پر مسکو یو لړ تازه تجارتي او مالی بندیزونه ولګول د هغې اعلامیې له مخې چې د بریتانیا حکومت پر رسمي ویبسایټ نن خپره سوې په تازه بندیزونو کې د ټکنالوژۍ د ځینو محصولاتو او د جټ الوتکو د سون موادو د صادراتو ممنوعیت او له روسیې سره په مالي راکړه ورکړه کې د پاونډو یا هم یورو نه کارول شامل دي خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 41 او ټیټه 25 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22
ازادي رادیو ته غوږیسته په دې خبری مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي د افغانستان بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلیو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپین روان دی
ډیر تعداد مواد وسم اجناس راپور شوي تقریبا شاوخوا د 15,000 کسانو اجناس اوس راپور شوی دی چې موږ سره شپور شوی دی او دا موږ نن یا سبا ته دغه به ولي
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او چارواکی مو پوښتلی چې وروستۍ حادثو څه نتیجه ورکړې ده د بسمنې د ټولولو دپاره پکتیکا کې خلک د کمو امکاناتو له کبله شکایتونه لري
دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف وو نو امکانات نه وو چې موږ قبرونه کندلی وای
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده
وای کاته چې باندې څلور انجن څلور لوکان کوچني کوچني دي زه خپل خیاطي کوم
تر شپږنی مو بجو په دې خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مازیګر شپږ بجې پنځه دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر لا هم نهایي سوی نه دی، خو لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې پکتیکا کې تر زرو زیات کسان مړه سوي دي. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د بشري مرستو د برابرولو ژمنه کړې ده. نوریاس نوري په سټوډیو کې د وروستي جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژغورنې او مرستې رسولو ټیمونه د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو چارې مخته وړي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل له ځینو سیمو د لارو د خرابوالي او دا چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي ګرانه ده چې د وروستۍ زلزلې د زیانونو کره معلومات ترلاسه شي. نوموړي د دغه زلزلې او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
دا اخیری زلزلی او سیلابونو له امله چې کوم راغل مر اخیری ارقام چې اوس مر پلاس کې لرو البته نهایی نه دی. دا یو زر څور لس زمر هیوادوال شهیدان سوي دي او په حدود کې د وسو نسل وشتنه نور زخمیان لرو.
له دې مخکې چارواکو یوازې په پکتیکا کې د مرګونې زلزلې د مړو شمېر شاوخوا زر او د ټپیانو له زرو زیات ښودلی وو. د پکتیکا د ګیانې او برمل ولسوالیو ډیر کلي دغې مرګونې زلزلې یو مخ وران کړي او له امله یې د مړو شمېر شاوخوا لکه څنګه چې مخکې وویل شول زر تنه او د ټپیانو یو نیم زر تنه ښودل شوی وو. دا چې آیا د دغې زلزلې د تلفاتو وروستۍ شمېرې دي او که نه د تلفات د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکتر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل دا وروستۍ شمېرې نه دي او کېدای شي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات شي.
دا چې د دې د مړینو شمیره او د شهدا شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتما به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ ورستۍ شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو به شریک کو.
خغلی زمان زیاته کړه په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغیزمن شو ته د مرستو پر رسولو لګیا دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت بیا نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له ټپیانو سره د سیمې د روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو او په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو لورو د صحي ټیمونو لخوا عاجل مرستې شوي او یو شمېر سخت ټپیان هم د کابل په ګډو نورو ولایتونو کې روغتونونو ته انتقال شوي، خو تر اوسه د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د بشري مرستو بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلی اسمت په دې اړه چې څه ډول عاجلو مرستو ته اوس اړتیا ده وویل
چې اوس په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو.
د ورلم شپه زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د رختر په کچه شپږ اشاره یو ثبت کړی. د ملګرو ملتونو په وینا په پکتیکا کې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د تر ټولو زیات اغیزمن شو ولسوالیو ګیان او برمل. دو اوسیدونکو حاجی بخت الله او مجنون ویل
اغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د یو د احتمال وشه دلته بند پاتې دي اغه جوړنه عملیات پای ته رسیدلی وو. خو ځنه خلک د دې خاطر چې ځنه وغو مړی شهیدان خاور ته نو سپارلی خاور سپارلی چارې را پاتې دي اغه کار پر روان دی.
د دې زلزلې له اغیزمن شو سره د مرستو د تیاریو په ترڅ کې طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلارې له پاکستان را رسیدلي. هغه همدارنګه ویلي چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې. د نوموړي په وینا پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکه او له قطر څخه یوه الوتکه ورسېدلې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هم د عاجلو او نورو بشري مرستو لپاره تیاری نیولی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP ویان وحیدالله امانی نن مخکې ازادي راډیو ویل چې د دې پروګرام او د نورو شریکانو د خوړو مرستې اغیزمن شو سیمو ته په لاره دي او زیاته کړه چې دا پروګرام د افغانستان له ټولو هغو خلکو سره چې مرستو ته عاجل اړتیا لري مرستو رسولو ته ژمن دی.
د دې ترڅنګ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي. زموږ همکار آراش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای ته رسېدلې.
سمې ته تېره ورځ زموږ صحي ټیمونه همداسې د نجات ټیمونه همداسې زموږ نور هېوادوال هغوی ځانونه تیر اوس یو مشکل چې وو هغه د باران و چې پرون غرمې نه وروسته ډېر شدید باران او دغه شروع شو نو کار یې څه د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړلی. اوس ساحه کې زموږ ټیمونه کار کوي. غټ مشکل چې دا ده چې هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. لږ لرې سیمې دي جزئیات او معلومات پر وخت نه اخیستل کېږي.
ستاسو ټیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
داسې دي چې د افغانستان جغرافیه خصوصا بیا همدغه د برمل او ګیان داسې سیمې دي چې بعضې خلک په لرې سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کوره وي، هغه به حتما د مشکلاتو سره دا ټیمونه مخ وي، ځکه چې هلته زیات زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کوره لرې پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسېدګي نه وي شوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوي صاحب، داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوا دلته کار کوي او مرستې کولې. اوس هغوی یا د بودجې د وجې چې نران بودجه ورکوي د هغو وجې دي کارونه هم توقف دي، او یا صرف د دې تحریمونو او بندیزونو له وجې د دوی کومکونه نشته یا نه کوي، نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقع شوې ده چې
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقنی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزلہ ځپل یو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان سوی. ځینو مرستندوی او بنسټونو سوداګرو او شخصیتونو خپل مرستې اعلان کړي او ویل کړي چې دا بهیر په پراخېدو دی.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزلہ ځپل سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسیدلي او ځینې نورې په لار دي. زبیولا مجاهد مستحقینو ته د مرستو پر سوالو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزله د پر سره د مرستو په لړ کې د هم هیواد کې د نننه کومکونه تر اوسه پورې ډیر زیات سوي دي او لا هم دوام لري، او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې د ځینو په وعده کې دي او په لار دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مختلفو وزارتخانو نمایندګان په سیمه کې لري او داسې ولایتي مسؤلین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته د مرستې ورسیږي.
خو ښاغلی مجاهد دغه مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړه. په افغانستان کې د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلې دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلي بیلابیل توکي او جامع استول شوې دي. د نوموړي په خبره یوازې دوی په پلازمینه کې 15 خیمې د مرستې لپاره درولې او دغه بهیر د دوی د بنسټ لخوا په هرات، ننګرهار، پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم پیل شوی.
موږ تیر څو ورځو د کمپاین وچلوي او موږ په ډیر زیات تعداد باندې اجناس راټول کړو. په اول قدم کې موږ اجناس راټول کړو هغه، او نن هم موږ په دغه پروسه باندې لګیا یو. ډیر تعداد مواد وسمه اجناس راټول شوی، تقریبا شاوخوا 15000 کسانو اجناس وس راټول شوی چې موږ سره ټول شوی دی، او دا موږ نن یا سبا ته دغه به ولي.
ویل شوی چې یو شمېر نور مرستندوی بنسټونو سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی. د پکتیکا ولایت قومي مشر محمد خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې په مرسته کوونکو کې د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې، د کټواز د ځوانانو ټولنې، د ملي سوداګر عبدالرحمن علي کوزي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان نومونه اخیستي دي. راشد خان په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې امریکا، چین، جرمني، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، ایران د سر صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې او د خوړو نړیوال سازمان هم تر اوسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی دی، خو د بهرنیو مرستو رقم او څرنګوالی لاسم نه دی مشخص شوی. تازه د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پیوی خبر پانه کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یو میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. دغه خبره دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پیوی اعلامیه کې کړې ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنولې. د قربانیانو کورنۍ وایي چې لاسنیوي ته اړ دي. پیروزی عزیزی له ځینو زلزله ځپلو سره خبرې کړي.
عقل خان د هغې وستسیزي کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ وتنه غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغوني غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې یې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلی وای.
نموخ شوخ کله چې کوم د نږدې ساحه کې نږدې کړل دي نو ټول یو عادي هادو نو د هغه تر اوسه پرې د دغه شهیدان په دفن کولو باندې مصروف و. نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کیندلی وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هڅه د خاورو لاندې شوي نو موږ بور شو خطره مور را وکتای د ورګون بل صحنه، نو داسې ډله ییز قبرونه مو جوړ شو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل سویو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. کوثر الدین هم د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په دې پیښه کې د دپلار او شپږویس نور خپلوان او کلیوالې مړه سوي دي. کوثر الدین وایي د غمیزې ترې لوری ورک کړی دی او ځاني او مالی درانه زیانونه یې ور اړولي دي.
زموږ د کورنۍ چې کوم شهیدان دي یو زما پلار و، هغه په شهادت باندې ورسېد. د خاورې ته پرین ماسپښین دوه بجې باندې ټول وسپارل شول، او خصوصا زموږ د کلي چې دي پلار یې شپږویشت نفره شهیدان دي او زخمیان چې کوم دي پنځهویشت نفره دي. دغه صرف زموږ د کلي دي، لاندې بل کلی دی
دا سلسله ځپلي وایي د کورنۍ یو شمېر غړي چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال شوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دي چې څوک چیرې وړل شوي دي. د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه یو بل نه د تل لپاره بیلې کړې دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راویستل سي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په بل خواب کې د طالبانو د یو قومندان مولوی مهدی مجاهد او د طالبانو د ډلې ترمنځ د نارضایتۍ او د جګړې د احتمال راپورونه ورکول سوي دي. اجمل ان په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لده تخاورو.
مننه صالح صاحب. په بلخاب کې ریپورټونه وایي چې د تیرو څو وختونو راهیسې دغلته یو کشمکش روان دی د طالبانو د یو ناراضي قومندان مولوي مهدي ترمنځ او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، او له پرونه راهیسې دغلته د نښتو او جګړو ریپورټونه زیات شوي دي. په سیمه کې نن یوې سیمایزې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یا د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو او د ناراضي قومندان مولوي مهدي ترمنځ نن د بلخاب په ولسوالۍ کې نښتی او جګړې پیل شوې دي. د سرچینې دا وویل چې د طالبانو ځواکونو د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي او په خط په لومړۍ کرښه کې یو څه پرمختګ هم شوی دی. نایتایج شوي ریپورټونه دا وایي چې نن سهار 10 بجې رسمن د اب کلان او کوم کوتل چې د بلخاب سیمه دی دغلتا جګړه شوې ده. خو بل لور ته بیا د طالبانو منابع وایي چې دوی لام غواړي چې دغه موضوع د خبرو اترو او مذاکراتو لارې حل کړي. دوی دغلتا د جګړې هر ډول ریپورټونه ردی. نافی ټکور چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان دی، هغه ازادي راډیو ته وویل
بلخاب کې هیڅ مشکل نه لرو، مبینان نلته جګړه مګلم نشته، کومه نخته نظرمن څه شوی.
نو تر اوسه پوری خو دوړ لوري بلا بیل خبرې کوي. د سیمې خلکو د نخټو ریپورتونه ورکړي، خو طالبان وایي نخټ نشته. ولهم د خبرو اترو لاري د دغه ناراضي کمانډان سره د جوړجاړي هڅه کوي. باید یادونه وکړو چې مولوي مهدی چې د طالبانو یو هزار ټبر یو مهم کمانډان وو، ورسته لاغه بلخاب ته ولاړ چې د طالبانو حکومت د په بامیانو کې د ملي امنیت له ریاست نه لري.
ډیر مننه. وموردل چې په بلخاب کې د طالبانو د یو قومندان مولوي مهدی مجاهد او د طالبانو د ډلې ترمنځ د نارضایتۍ او د جګړې د احتمال راپورونه ورکول سوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پاکستان کې په دا سال کې را رسیدي چې پر دغه هواد طالبانو په بیا واکمنی دو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو میرمنو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی دی. په دې راپور کې مو له افغان کندو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې کړې.
سه روز است که فقط تانستیم که عشق دادنان ما برای اولاده خود تهیه کنم. مثلا
دزوند د سخت و کراونو کیسا کوي. سونیا وای دوه کلوران دی خواند په کرونا ویروس دخت که دو روز تا وفات سای دی. دا میرمن چه مخ که پا کابل خار که دا انجونو پا یو منزنی خونزی که خون که وای دا خواند لمده که دو روز تا پا کرانه که هیچ بل نارینا نستا او دا کرانه سرپرستی دې تور لغړې ده. سونیا وای لونې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې وازې دې دند درلوده چې کولای سول خپل ماشومان او کورنۍ ته یو مړی حلال روزي وګټي. خو په خبرې د طالبانو پر واکمنې دو لښپګم ټولګې پورته دنجونو خوانځي بند او دا هم به دند سوي ده.
مشکلات سر جدي مو چې حسیم محمد درې
له جدي ستوندو سره مخ نه اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم. بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغاني راتره کوي. کله کوم کور وای فای راکوي، هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. مال تیرو درې ورځو راهیسې یوازې اته وچ ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی. آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
فقط تنستیم کې عش د نن ما برای اولادای خود تهیه کنم. مثلا لباس برشون نمیتونم تهیه کنم.
سونیا شوقو 15 کال د معلمۍ سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړې وایي خپل لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل اته کسیزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی څو کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوی دی چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ځوان کې لګڼو نورو کورنۍ ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده.
د ژوند حالات خو منو بېخي سختې روانجې. زه کونډې مې چې مان مې جي اووه کاته چې مان مې جي څلور نجونې څلور هلکان دي، کوچني کوچني دي. زه خپله خیاطي کوم چې په دغه خیاطي یا زه دې ساتم.
دا افغان کونډې میرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره له تیرو لسو میاشتو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری هغه میرمنې هم بیکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې درويستمه نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقوقو فعال او د بخانی ولسی جرګې غړي سائمه خوګیانی وایي د افغانستان د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو وایندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او د غشان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې له نیمای زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بیلابیلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي، خو له کله چې طالبان پر دغه هیواد بیا ځلې واکمن سوي دندې لرونکې ښځې هم بیکاره او په کورونو کې نول سوي او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دی ویل سوي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د هیواد په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 14 کسان مړه کړي دي. د وزارت په حواله د ځاني زیانونو ترڅنګ د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین نن پیل سو. د دغه کمپاین مسؤلان وایي چې دغه کمپاین چې د جلال آباد ښار بیلابیلو څنډو کې پیل سوی مخه په دې وروستیو کې په خوست، پکتیکا او نورو سیمو کی د زلزله ځپلو کسانو لاسنیوای دی. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو د واتس اپ د لارې یې راستولې دي.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونه او زلزلی خلق خراب کړی دی او لادی و کی چې د مون غاګ لوړپورو مقامات ول تاسو ورسوي ډیره مننه.
زه محمد ګل د کابل نه د پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تاسو د ازادي راډو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټولو موږ خوشاله یو او موږ ټول دې منندوی مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخه او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي او دوه دا کوم پرونه شي کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي. خوست او دې پکتیکا کومه پیخه سوي ده ولدي ټول تو پیخ دینو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورور رسو چې دوی څه نه څه خپي وسی اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شي وو دی وخت کې دي چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي او یو وخت کې دي چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. موږ ته شته ته خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب معیار دی او د مشرقي تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه ز د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو ز په خپل افغانانو خوند ورونه باندې غوښم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاص توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه موږ وختنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزله قربانیانو ته ورواستول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24